درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو وخت سهار لس بجو شوي. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لسو بجو په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده ځانګړې کوو، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. د رپورټونو د سر موضوع مو دا ده چې پرون په کابل ښار کې په جادې نادر پښتون کې اور لګیدلی دی. د دغه اور له کبله ډېر دوکانونه سوځېدلي دي، خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په دې باندې به رپورټ ولرو، خو پیل له خبرونه کوو. په کابل کې پرون ناوخته لګیدلی اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولي چې په ډیرو کې برېښنایي او د کورونو وسایل پلورل کېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست په راروانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په کابل کې پرون ناوخته لګیدلی اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل او همدارنګه د کورونو وسایل پلورل کېدل. د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د رویټرز خبري اژانس ویلي ګمان کیږي چې اور د برېښنایي شارټۍ له امله لګیدلی وي. ښاغلی امینی زیاته کړې چې د اور وژنې عملی ساتونه هڅه وکړه څو په نادر پښتون واډ کې لګیدلی اور قابو کړي، خو په دې موده کې په سلګونو زیات دوکانونه سوځېدلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته ورغلی وایي خیرخوا، زرنگار، اتفاق او کابل په نومونو مارکیټونو کې تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول لري شوی. د کابل د امنیت قومندانې ویان بصیر مجاهد رویټرز سویلی اور تر لګیدو وروسته 500 کې مړکړای شو، خو په سیمه کې یو شمیر زیان منو شو. دوکاندارانو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې اور د پرون مازیګر راهیسی تر نن سهاره پورې بل و. دوی د اور وژنې اداره ملامتوله چې پر وخت یې د اور د کنټرول لپاره چټک اقدام ونه کړ. دوکانداران وایي د اور لګیدو پر مهال یې په رامنځته شوې ګډوډۍ کې مالونه غلا شوي هم دي. که څه هم په دې اور لګیدنه کې د مرګ شوبله رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو اټکل کېږي چې میلیونونه ډالر مالی زیان یې اړولی وي. د ښاغلي مجاهد په وینا د اور د لګیدو د اصلي علت په اړه څېړنې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې ول د دې لپاره چې پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی په ډاګه د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ خبره کوي. د افغانستان د حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافون هم د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلام مشورې کوي، خو تر اوسه پورې خپل کاندیدان نه دي کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشر انتخابات د رواني وري میاشتې په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دې کسانو پرون ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې نه خپل مړي ورته سپارل شوي او نه هم لوړ رتبه چارواکو د دوی پوښتنه کړې.
تر اوسه دغه زموږ مړې جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلی نه دی. پرا ټول ته پټه دی چې څنګه د 2 ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو، هیله کوو چې په دغه حصه کې همکاري وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځېده چې له امله یې د 202 قولي اردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا رئیس په ګډون 25 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او لغر سره د هلیکوپټر د ټکر له کبله شوې ده. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو او ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه مځکه کې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړي. په وبخې د غور چارواکو او ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو د موسسه په 100 جریبه مځکه چې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړي په اسري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
مردم دین دوست و علم پرور تله ایثار کردن. امروز کسی یک بل زمین خود به کسی نمیده. اینا 100 جریب زمین خود رایگان وقف کردن در خدمت معارف، در خدمت آینده مردم کردن.
د غور سرپرست والی حبیب الله رادمنش موویل د لوړو زده کړو د موسسبه په دریو پوړونو کې جوړیږي چې څلوېښت درسي واحدونه به ولري. د هغه په خبره د دې پروژې لګښت 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې د ښار جوړونې د وزارت له بودیجې ورکول کیږي. د ترکیې او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیې یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې به د منبیج ښار کې د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک اتحاد پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کوردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کړی او دا مهال شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې کورد وسلوالو سره په سوریه کې د سخت دریځو پر ضد جګړه کوي. د ترکیې حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بللې. ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې په دې توافق ته ورسېدل چې د سوریې له شمالي ښار منبیج څخه به کورد وسلوال وځي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ترکیې او امریکا سرتیري په ګډه ګزمې کوي. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دواړو خیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګویل دیاز کنیل چې تیر ورځ روسیه ته ورسید په داسې حال کې روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکی چینې دي. میګویل دیاز کنیل او ولادیمیر پوتین په کرملین کې یو بل سره ویني او پر مختلفو دواړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگتن له کیوبا سره د اړیکو د نورمال کولو لپاره ګامونه واخیستل، خو له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي. سپین ماڼۍ کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبدو رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر دې درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللی. نوموړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی په خاوره د ایران د ممکنو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و. نتنیاهو چې د پنجشنبې په ورځ په صوفیه کې د بلغاریا له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل افراطي اسلام نړۍ ته یو ګواښ دی او اسرائیل په وروستیو کې د ایران ځینې هغه طرحې په ډاګه کړي چې غواړي په اروپا کې بریدونه ترسره کړي. نتنیاهو د دې طرحو په اړه نور جزئیات ورنکړه. دوستانو خبرونه ملاحظاتې راډیو نه واورېدل. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، په کابل کې په نادر پښتون واډ کې تیر مازدیګر غور لګېدلی و چې د شپې هم دوام وکړ. ویل کېږي چې په سلګونو دوکانونه یې سوسول دي. زما همکار اکرام الله اکرام په کابل کې نن سهار دغه د اور لګیدنې سیمې ته ورغلی و. دغلته یې سوځېدلي دوکانونه هم کتلي، له خلکو سره یې هم خبرې کړې دي. اکرام، خپرونې ته ستړی مشي، سهار دې په خیر او نیکمرغه اوسه. دا راته ووایه چې ته خو سیمې ته ورغلی وې، دغه د اور لګیدنه د حقیقت چیرته وه او څه زیانونه یې اړولي؟
ډېره زیاته مننه صاحب، تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، دا اور لګیدنه د تیر مازدیګر شاوخوا 15 بجې پیل شوی و چې تر سهارې تقریبا دوام وکړ. چې څو شیبې وړاندې د اور لګیدنې په ډېرې بخنې سره د اور لګیدنې له سیمې نه راوګرځېدم، لا هم د ځینو سیمو نه دود پورته کېده او د اور وژنې عملیه لګیا و، لا هم اوبه په دې دود باندې پاشلې. دقیقا اور لګیدنه د نادر پښتون په واډ کې په څلورو مارکیټونو کې زرنگار، اتفاق، خیرخوا او کابل په نوم باندې دا څلور مارکیټونه په دې کې رامنځته شوی دی. په دې مارکیټونو کې عموما د برېښنایي سامان او د کور لوښي، نور سامان، آلات، یخچالونه، ټلویزیونونه، د موبایلونو مارکیټونه ور په دې سیمه کې رامنځته شوی دی. دوکاندارانو دوی واقعا غمجنو، ځکه بده پیښه او دوی لپاره دوی د میلیونونو ډالرو د زیان د وختو په ویل چې په دې ور لګیدنه کې دوی ته میلیونونو ډالر زیان اوخت دي. قسم بلای دقیق شمیرې نه لرلی چې خو په اوسط ډول باندې دوی دا یادونه کوي اتکاوله. نو پینځه سو نه ډیر دوکانونه دوی وایي چې په دې ور لګیدنه کې سوځېدلې دي. یو بل مسله چې دوی یادول، هغه د خپل مالونو د لوټ کېدو مسله. دوی ویل چې ګډوډي ډیره زیاته وه، امنیتي ځواکونو او په ځنګړي ډول د وروجنې د عملیې نه ګیله لرله، او دوی ملامتول چې په وخت باندې دوی دغه پیښې ته رسیدنه ونه شوه کړی. که نه، د دوی په وینا باندې د دې وور مهارول پلمړي سر کې ډیر آسان او خو دوی وای چې پلمړي سر کې د وروژنې عملی په شکل باندې چې په کار و عملی ونه ک زکه وور نور مارکیټونو ته وغځي دا پترس کې دومره لوړ زیانونه و او خپل خلکو ته بلې انسب
د افغانستان د امنیتی ادارو یو عکس العمل چې ما نن سهار ولست هغه وای چې د دکانداران چې کله وور ولګیته د دکاندارانو هڅه کوله چې خپل مالونه هغه دکانونه چې خطر سره مخ ول دینه وباسي او په دغه وخت کې یو څه ګډوډي امر امنست شو دا نه معلومی ده چې څوک کوم دکان نه مالونه وړي ما یا خپل د دکانونو مالکان دي او که نور خلق دي داسې دکانداران و چې دوی ویل چې مالونه غلا شوی یا خلکو لوټ کړي یا دی ور لګیدنه پر مهال چور شوی
بالکل انسب سره لدی چې د لګیدنی په وخت کې دغه ډول مسایل په افغانستان کې تقریبا معمول دي لدی نو وړاندې د لګیدنی پر مهال باندې غسی مالونه لوټ کیږي دلته د دکاندارانو ویل چې مثلا د لګیدنی لکه تلګه 5% مالونه چې دوی کوشش وکړي دکانونو نه راو بچل مارکیټونو نه راو بسی سرک ته د سرک په سر باندې نور خلکو وي دا چور کول یعنی اصلا دوی ویل چې د امنیتی ځواکونو په دې برخه کې توجه ونکړه او د دوی د مال ساتنه ونش وکړي یعنی په ټوله کې زیاتره دکاندارانو د ګیله درلودل او امنیتی ځواکونه ملامتول او دوی ویل چې د دوی مالونه په ګډوډ کې چور شول لوټ شول او تالان په ګډو نو دا په افغانستان کې تقریبا معمول دی لدین وړاندې چې په بیلابیلو سیمو کې د غړول ورلګیدنه رامنځته شوی دا د خلکو مالونه په کې لوټ شوی
خلق دي په ځای چې دی وور ګل کول او یا وجلو کې مرسته وکي زیاتره هڅه کوي چې په لوټ او تالان کې برخه واخلي دا راته وایي چې تاسو الته دی اطفای شکایتونه تاسو یاد کړل چې دکاندارانو ویل چې اطفای یا دی وور وجنې عمل پر وخت و نه رسیدله او یا دی وور د کابو کول لپاره پر وخت اقدامات و نشول دی اطفای له مامورینو چا سره تاسو خبري وشوي اخوي څه ویل
پسیما کې د اطفای لمامورینو سره چې موږ وغږیدو هغه ویل چې موږ تر خپل وسه پورې هڅه کړې ده چې د یوور مخه ونیسو په وخت باندې دوی ویل چې رسیدنه ورته وشو دوی په وینا باندې چې تر ډیره هڅه کوله چې په ساحو کې چې وور لګیدلې دغه د مړکولو هڅه دوی نه کړې خو شاوخوا مارکیټونو د بچکیدو هڅه دوی کړې دوی ویل چې موږ په دې بریالي شوی یو ځکه د دوی په وینا باندې چې چرته موږ د سې نوې کړې نه د شاوخوا مارکیټونو ساتنه نوې کړې نو ټوله جادي نادر پښتون چې دا نادر پښتون وارد چې په دې کې لګ تر لګ لاس بیلابل مارکیټونه دي شاوخوا لدینه شای ډیر وی دواړو غاړو ته د سرک دا ټول د اور په لمبو کې لوله پښې وې د دې اور لګیدو په سیمه کې د افغانستان مالیه وزارت ته د خاتتنه عدلی وزارت ته نو د په دې کې د اور لګیدو خطر رامنځته کیدو دوی ول چې موږ پرسیدنه کړی سچې د دوی په وس باندې د دوی په وینا باندې چې پوره واغه هغه کار شوه
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام تاسو له څو دکاندارانو سره مغږیدلې موږ به اوریدونکو سره دا غوڼه شریکول تاسو مننه کوو په افغانستان کې عموما د ورلګیدنې پیخې ځکه زر نه قابو کیږي یا ډیر رامنسکیږي چې نه عام دکانداران د خوندیتوب او غدي مسونیت کم تدابیر چې دی هغه په نظر کې نیسي او نه د خاروالۍ په سیستمونو کې دغه تدابیر ته چې د وروژنې یا چاره اسانه یو یادې ور لګیدو مخه نیسي ډیره پاملرنه نکېږي وسم د څو دکاندارانو څرګندونه در سره شریکو
انا ما جبارم خان دا ودی ور د جی پاس والا تریما دور لاغه طرف راغه دغه مر سرک داغه سر ګور او دا سر ګور دی ولی تفا دانه چې ملکوله تخپل سوجو کدی تا که یو ځای کې لار نه وي مشکل یې خو سیدا دی کې مشکل چې او چې ملکی دی ولی څلور مار کیندا غ دکان دی منګو دا غ دکان دی منګا سو دی نه یو بل دی منګا سو نېشنل دی منګا سو څلور متر سرک د تی حکومت غاور وشي ولی دانه ملکی دی خو شیشه دی ماته کې فیم دی ور دننه نه کی کنه
دکانونه خو ورو په مجموع کې ډیر زیات دکانونه وسوځیدل مال خلکو راونه کاغه مشکلات او دود زیات سو خلکو دود به وشکړل خو زه بیا ګوره په مشترکه دي دکاندارانو وایم سي یو ټیم دی جوړ سي رئیس صاحب دی دولت رئیس صاحب دی اجرایه وزیر صاحب دی تجارت باید موږ سره همکاري وکړي
دوستانو دا د څو تنو زیانمنو شوو دوکاندارانو څرګندونې وې چې پرونی البته تیره شپه یې د کابل په نادر پښتون واډ کې دوکانونه سوځېدلې. اوس هم راځو د ازادۍ راډیو مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ورته کړي. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینې، هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالص مینه ده بیل دي چې څو غوړ دي هیڅ چپټند نه دی نوښته چې ته مجبورې چې د مینې دی ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویلي.
په فنکار برخه کې لا ځوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا غے ما دا پورے نہ پیدا ما بچے
پزر پانا کی بلند کیسا مور او لیو واوری
ته په داسې قوم کې پیدا شوه یی چی بی ټوپک یی گزارنه کیږي. دوی په خپل خادي کې ټوپک شریکوي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر علي محمد مخلص احوال واوري.
دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه دی و میوه پخا او د بل خان دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی 15 سرود واوري.
د ژوندون څخه یو مخ زړګی تور دی، ما د جنگ په باټو مننګ وګوره، ما ته نوم د خزه ما اخله په ژبه، زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو زلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینې نهم تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینې شپیتم تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوندی وي. نوموړی د محمد امین خان زوی، په 1913 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په آسترالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره پېښور ته تللی. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زده کړې د فارورډ سکول اینډ کالج تعلیمي موسسې کې ترسره کړې دي. خغلی رسول امین د لوړو زده کړو لپاره په 1909 کال د پېښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد، د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. د پښتو ژبې ولسی شاعر اروخاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و، د پښتو ژبې د وطن پالا، پښتون پالا او ریالیست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي، ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بې ساره حماسو خلقونکي شاعر به هم ژوندی وي، یادېږي به او نمانځنه به یې کیږي. د رادیوي مجلې نننۍ غڼه د اروخاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر اروخاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د اروخاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په اوبو، بې همتي لازمه نه ده زما له شان سره. د وطن مینه مې رودلې ده د مور په شیدو، اوس یې خدمت ته یم حاضر له ټینګ ایمان سره. د غیرت توره مې نیولې ده په خپلو اوږو، د سربازۍ میدان له وړم توره له ځان سره. روح مې په تن کې اسوده وي استقلال سره. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. اوس له نوریه جبر خیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په ورستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالت او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبري اترې وشوي. د ننګرهار په یو تاریخي غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبز آباد غونډۍ د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغونپوهانو د څرګندونو له مخې د زاړه ښار یوه برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډۍ او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغونپوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي موئن پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبز آباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبز آباد په غونډه کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنی کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنی به دوه میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له اتو تر لسو مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازۍ په سیمه کې د کثافاتو د یوه کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه یې غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. د دغو منارونو حالت ورځ تر بلې خرابیږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ستونزه مني، خو وایي چې ډیر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وایي د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګن وراندړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابیږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه ښه تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هېڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، اوس بیرته ګډ شوي دي. بس همداسې پاتې دي، ورځ تر بلې خرابیږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزې منی، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پام ان کړي.
د منارو ترڅنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5,500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارنه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې د تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوي دي.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم، اوس کندا ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنیدار 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي، ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو زموږ د وطن یو ډېر یعنې داسې یو شی دی چې موږ ټول دغو باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تروسه په سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا راته جالب ده، په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته چې شینه و، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول تېر ښکاری.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوي دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډېر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډېر ښه اقتصادي سرچینه کېدای شي، غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا سی موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتورۍ، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روزې کلي سره په 1 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خی په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللی او غښتلی کولی شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پرې خبرې کړي.
هنر جاج
استاد، اکثر له خلکو سره پوښتنه مده او موږ یې اورم، د مینه یعنی څه؟
مینه یو لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینه نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسم یې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د وشپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د اوبوی بې متنه موسیقي اورم، دا راته د مینې یو تجسم شي. هرې خواته موږ او تاسې چې هر چیرته ځو، هرې خواته اوړو، موږ کولی شو چې د مینې ژوندي ژوندي تعریفونه واورو، ځکه نه ستونزمنده ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونی عارف ته ربازار ترس میږي، ده یو ډېر جالب تعریف را نکړی ده د مینې. دی وایي مینه د مینې ورکړه، مینه د مینې ورکړه ده. دی وای د دل لپاره چې مینا تر لاسه کړی نو مینا وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینا تر لاسه کړي نو مینا وکړه شاید ډیر کسان وایي ورور دا باندې خو زم پیږم دا خبره خو ما هم کولای سوه ته خجالت نه باسې دا دا ما ویل ته به خدا څه زوروره خبره وکړي خو راسه دا د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزمنه سوې ده ځکه دا ده چې انسان حقیقت ذهني کړی ده کنه حقیقت دومره ساده ده ګورې راسه د هستۍ څښتن ته ما ته د کوم ضرورت له مخې د کوم مجبوریت له مخې د کوم امر او فرمان له مخې ژوند راک محبوب شاه محبوب ته د کومې اړتیا د کوم ضرورت له مخې ژوند ورکړه دا د ادبیاتو استادي ورکړه دا پوهه ورکړه څه اړتیا لري ټوله دنیا دې په خدای کړنوي هیڅ دې نه وایي د خدای به څه وایي ګوره یو مخ مینه ده یو مخ خالصه مینه ده بې له دې چې څه وغواړي د هیچا په ټنډه نه دي نوشته چې ته مجبور یې چې د مینې د ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ یې نه دي ویلي ولې ځکه مونږ ته دومره ازادي راکړې ده د مونږ فردیت یې دومره ځلولی ده او د مونږ فردیت ته یې دونه ارزښت ورکړی ده چې نه مونږ باید خپله دغې ویښې ته ورسېږو چې مونږ باید مینه وکړو ځکه زه د مینې یو ژوندی څلی یم نو دغه څلی باید څه ووایي په دغه څلي کې باید د څه شي ښکلا ولیدل شي له دغه څلي نه باید د کومې د ساز الې نغمه پورته شي پرته له مینې نه بل هیڅ ښه نشته ځکه ده چې زه وایم چې مینه یعنې د مینې ورکړه
ما سره پوښتنه دلته دا ده استاده چې مینه او هنر د دوی ترمنځ اړیکه څنګه قائمې ده شي
ګوري هنر تاریخ په بیا نه ګورم خو د هنر لپاره یا په هنري اثر کې هر څوک چې یو څه لټوي هغه د تازه والی ده د تازه والی خلق د تازه والی پنځول پرته له مینې نه هیڅ کار نه شي کېدلی یوه کوچنۍ پیغله چې شاید هم الف او بای نه وزده فقط ژبه د معاورې ژبه زده ده ټول عمر یې هم د اوښ په شا یا د اوښ په شي یا په دې وری پر مو پسې په تا کې تېر شوی خو هغه څه چې دې د لنډۍ په نامه موږ ته راپرېښي دي د دنیا اکاډمیک شاعران مثال نشي وړاندې کولی او دا کومه انرژي ده چې په دې لنډۍ واوښتله دا پرته له مینې نه بل هیڅ شی نه مینه د تخلیق لپاره خامه ماده ده مینه هر څوک لري که شمس مولانا نه وای پیدا کړی شاید شمس به پټ پاتې و خو که مولانا شمس نه درلودلی مولانا به یو د مدرسو مدرس پاتې و په زرهاو شاګردان به یې درلودل او نور به هیڅ نه و خو هغه مرګ هغه ذهني و جسمی مرګ چې مولانا د شانس په پیدا کولو سره تجربه کړ د ته داسې ژوند ورک چې مولانا له زرو کلو وروسته هم له زرهاو کلو وروسته به هم د یو ژوندي متن په توګه د یو ژوندي شعر په توګه د شی د عشق د تازه چغې په توګه لوستل کېږي
استاد څنګه کولای شو چې په داسې وی ټولنه کې چلته مینې ته په بده کتل کېږي او مینه حتی د مینې کلمه خلق ډیر په شوند نه راوړي په دغه شانټولنه کې خپل مینه په ادبیاتو کې راخکار کو او دومره لوی جرأت کو آیا مستونزمنه بنوي
د دې لپاره چې هر وګړي ته دا ساده شي او اسانه شي چې دغه دودیز شرم دوی چې دی دودیز ځانني په شکل د ته پاتې ده او دوی هم مجبور ده چې بل نسل ته د امانت ولیکدی دې په خاطر چې له دغه سره اسانه حساب تسبیقه هغه ده په هر هغه کار کې چې د بل انسان تاوان نه وي تی باید ولی ونه کی زه له دغه ودانې دی باندې وځم د نسترن ګلان او ګل بوټه ده دلته یو ګل ده په دې باندې یو مچۍ ناست زه دې ته په خواږه نظر ګورم ما دې دنیا کوم ځای ورانه کړه زه د شپې 14 سپوږمۍ تر اوسم په یو نیمه نظر ورته
یعنی دا د مینی پولی باید تعریف شي
دا په دې کې څه تاوان مزه ستو وایم دا ده چې انسان باید دا ومني هغه څه چې د زړه غواړي وی وایي اظهار کا په غو کې د هیڅ شرم نه کوي د مینې ترلاسه کول د مینې په کولو کې دي چې مینه دې وکړه مینه درته راګرځي نو مونږ چې هر یو مینه غواړو باید دغه قاعدې ته غاړه کېږدو او دا قاعده خدایي ده ځکه نو زه د دې باندې ډېر ټینګار کوم او د مینې اکاډمۍ په بحثونو کې ډېره دا خبره ځي چې مینه وکړئ چې مینه ترلاسه کړئ
ډېره مننه خیر اوس ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجنیری کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګری په مطالعاتو بوخت دی نو موري په دې ورسېو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوري زبنه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتون موسیقي بازو قمینوالو دغه سندري خوخي کړي دي په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ل علي بابا خان سره دغه په هنري حل زلم راکه کړي په ګډه اورو
فنکار
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہے ما دا پورے نہ پیدا ہے ما بچے زدا ہوائے وا
ز سمر قیمتی ما
او پیاو تو زخی ما پیاو تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووته او په لږ وخت کې مو په بازو کو او ریدونکو باندې ځانو منلو د دراس په سکه دي
کم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یو ځای شي نو فن یو پدوش لکه جدت هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلک خوښي او زړونه غټي یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړې دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی لکه علي بابا خان سندرغالي سری سری یو لوړ فکر لري هغه فکر د چا فکر دی د باچا خان فکر دی د انقلاب فکر دی نو دغه فکر باندې زراغ لل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړو ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ریدم دی هم یو ټون او دغه خلکو اوریدلو خلک ته تنګ شي پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اوریدلو
تاسې د جدت خبره کوئ واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی په لومړي ځل زه دې ته متوجه کیږم یا با ذوق اوریدونکي دې ته متوجه کیږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنگونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبره کوي نو هغه با خامخا داسې سکوي چې هغه چانی وي کړي نو زه هم یو انسان یم زم سندر اورم نو هم دغه فکر ما وی چې یاره د دین زه تنگ شوم دا خلک به ته سنت تنگي چې زه سو فالو کوم علي عظمت یو لوی راک آرټیست هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خپل انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې بیا زما دا فکر و چې موږ کدا سې یو چې راک اند رول سره صوفي او زه تا په سنگ جانري جوړي لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي ډیر لارې دي لکه صوفي بیل یو لار ده او راک اند رول یو بیل لار ده نو د دې انټروډکشن په پښتون موزیک انډستری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما اغلی ونتوب د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر هم خو خکړل چې هغه تر اوسه پورې په پښتون موزیک انډستری کې چا هم نه وکړ په 1990s کې دا جانر انټروډوس شو او په دې کې هند کې ډېر کار شو او پنجاب کې ډېر کار شو او پښتنو کې بالکل نو شو نو دغه لار په زور نه جوړي باید کومه ته خلک وځي تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي امات څوک کاپی کړي نه دي دا غلا زما ذهن ته خپل باندې نه
علي بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلې و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپې نه وي پیسې در سره نه وي او تاسی خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستوي سو سندره چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده، تاسی داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسی سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرچ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ وو، بل ته لخت زما د خوښې ټوپک وو. ما سره بیا مې وی چې فن د ټولنه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري وو. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله، آډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دې د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او وینځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرف راځي. زه په موسیقۍ کې نه ده چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک ډیر کار وکړم. زما سیټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګری دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغې ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کیږي، خرچې کیږي، خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي نو بس ما د پښتو چې کوم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر وکړم نو ختم بنه شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي. دا پښتو صرف زمانه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده، نو بس به ته پوه شه او کار یې پوه شه.
علی بابا خان، ستاسو احساس د پښتو په وړاندې د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی ته پکې مټی رانغښتی او ورسره ورسره داسې تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسو کافي وخت ورکړی دی. دغه درې واړه تقریبا متضاد صنفونه دي، دا دي څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړی یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزنو لپاره به خامخا ته منډه تړه هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت به هم کې، ته به پیسې هم پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډیره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقي یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېږدم، راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده، خو زندگی به هم تیرې، نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره دا هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ما ته پکې دا نه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی، اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم. موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم.
خان، تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کې دې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې.
ادم په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرزم، دا په هر طرف پتا کې سلاچار استرګي ګرزم، ستا د مخ په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرزم.
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړی او د راتلونکي په اړه یې خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي زغم یوه لنډه کیسه دراوروي.
مور او لیوه. اول آواز چې مې واورید خپل ژړا مې وه، بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې
درنو غګونو ولړسولم. هغه پرختي چې لبل دنیا را سره راغلی و ما په سر باندې لاس را تیر کړ. لاس یې داسې پوست وو لکه د مهربانه مور خبرې. وی ویل ما ویریګا دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دې نیکه دې ترونه دې ټول ستا پر تاګ ډیر خوشاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ وی ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی یې چې بی ټوپک یې گزاره نه کیږي. دوی په خپله خادي کې ټوپک شریکوي خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم. ومې پوښتل ولې؟ پرښتی او سیلی وکیښ. ځواب یې راکړ ستا قوم بدی داره قوم دی. دلته هر څوک دښمن لري. له نورو قومونو سره یې بدی وي، له تربورانو سره یې دښمني وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره اوس دې ترونه ستا په زیږیدو خوشحالي کوي خو چې لوی شوي د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم خو پرښتی وویل اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، کرار کرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بل ورځ زمک په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درازه پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښتې مې خوشاله نه ښکارېده. څو شېبې داسې راته کتل لکه زړه چې را باندې وسوسېږي. بیا یې وویل زه در نه ځم. پوښتنه مې وکړه چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم. دلته د وینو بوی دی. هلته په انګړ کې پسونه حلال کړي دي. نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل تا خو ویل چې را سره اوسېږي به ما به له خطرونو ساتي. پرښتې وویل هو ویلی مو، خو چیرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نه شم. زه له وینو کرکه لرم. زه وینې ته نه شم کتلی خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل. پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لورې والوته. ما ورپسې چیغه کړه ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړوه. ویې ویل مور ته دې پرېږدم. میندې پرښتې وي خو ګوره دا به په یاد ساتې. داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه. کلونه تیر شول. ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دا واوه. ازمک په ځمکه یې دا وا کړې وه. درې ایمان را سره ستړي شول. هره جمعه به سپین ګیري راتلل. جرګه به یې کوله چې ازمک په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو په څه حلالوه. درې ایمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې را وښودلې خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و. زه یوازې وم. د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو. دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي. ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې وبایي دې کې نو څه خبره ده. د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل خدایه یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل که د پلار دلته وای اوس به یې وختي دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې نو څه بې غیرتي ده. ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل که غیرت لري خو ټوپک راواخله، یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو. د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزې را سره وو. پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم. په سینې پورې یې ولګولم. پر تندي باندې یې ښکل کړم. وای وای آفرین زویه. انقلاب شو. نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل. څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمۍ وویشتل. په چا باندې مې بم واچاوه. نه مې اسیر پرېښود نه تسلیمي. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېد. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرښته ولیده. ومې پېژندله په خپله وه. همغه زما پرښته وه خو تنده یې تری وو. پریشانه ښکارېده. مخ یې ګونځې ګونځې وو. زړه شوی وه لکه زلیخا چې د یوسف فارمان کې سر سپین کړی وو. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی وو اوس نه و ورپاتې. زه موسکی شوم. ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې.
ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ور کړی دی، خو نه پوهیدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرېږدي هیڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. جنازه مې وشوه، خلکو په قبر کې کېښودم، خاورې یې راباندې واړولې، تپه تیاره شوه. پرښته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې یې خاورینه مېرمن روانه وه. د خاورینه مېرمنې مخ او تندی هم د پرښتې په شان ګونځې وو. پوښتنه مې وکړه، دا څوک ده؟ پرښتې وویل، دا د وطن مور ده. خوشحاله شوم. ځان سره مې وویل، اوس به مې ونازوي، ما د دې لپاره ډېر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرښته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل، و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره، ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته وبژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې، د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګلنه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل، ادې تا ته وایم، ته ولې داسې وچې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه، په آرام غږ یې وویل، بچیه زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي ادب پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تیر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې د ارزانی او ملا عمر رور دی، او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه وو. حلنامه یې د هغه او نورو دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیحه ولیکله، او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده له خوا ورزیات شوي دي، او په دې به په خپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي. د دینه پس فقیر ناچیز عاجز علی محمد زوی د بابکر کندهاری چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، دی فقیر ته وویل چې د پیرو خان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلیدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کې خدا، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چا نه اورېدلي وو په ډېره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسیر رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده، او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنې رسخت شوم او وړیسي ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د دو څه ژوند په دکند کې هم تیر شوی دی. د دو ژوند تر 1098 هجری پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یوه بشپړ دیوان خاوند دی. د دو دیوان د پیښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خو ګوردینکو، دا هم د علی محمد مخلص د شعر یوه نمونه. دا وحدت مثال اوبه کثرت پرې بخش، دا وحدت مثال اوبه کثرت پرې بخش، دغه بخش په څو رنګه په څو نام دی. دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، د یوه میوه پخه او د بل خام دی. د یوه میوه پخه او د بل خام دی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک حیران دی چې د ساکانو یوه پیغله او ښایسته مشره څنګه داسې هوښیار او بامنطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورېښمین خیال
په خاده د مانی تالار روخانه لا د کک او ملکی ترمنځ شور دی. زرینه لا هڅوي اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلان او تقیامت شي، چې ساتونکو ساکستان کې د لوی بند شي، خیلخانو سره ملګری د هیرمند شي. خود کک په زړه کې پټ قیامت جوړ دی، هم غصه دی هم خپه دی هم خوشحاله. عجیبه ده هغه تیر هوډ یې مات شوی، یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه، خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی، د کک روح کې زورور توپان الوتی، په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یوه ښکلی د ژوند لوري ته بولي، خو بلخوا ښامار د ضد کرکې ولاړ دی، خپل زندان کې د بند لوري ته بولي. استراب د کپچمار په څیر ترې تاو دی، نیم تیاره جهان ته ولاړ شي کرڼا ته، پټ شي ورک شي کرا ووزي دنیا ته. زړه نازړه له پټ توپان سر راباسي، په لږ قهر ملکې ته داسې وایي، حمل رزم حمل بسم نور ستومانیم، د غمونو او دردونو یو جهانیم. له انسانه د وفا تمه می نشته، له ژوندون څخه می یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګه وګوره، ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی، تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیریم، هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شي له مانه، زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې، غوره دا ده چې بې زیانه شي روانه. زما ساتون کې به ملګری در سره شي، زما سمن به د تر خپل ځای یوسي. ما بس خپل دنیاګۍ کې ځان ته پرېږده، تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي، تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي. هسې نه کوم لیونتوب راڅخه وشي. خو زرینه خپل زخمي ښکار ته نږدې شوه، په مکیز ادا یې داسې ورته وویل، نه مې ستا سمن په کار دی نه ساتون کې، زه یوازې وم راغلی زم یوازې. زما وروستۍ خبره واوره پهلوانه، اردوان دی را روان له خپل مکانه. په تیپسون کې د لښکرو په چار بوخ دی، سل پیلانې ټول تړلي په زنځیر دي. زموږ چارګر یې هرې چارې ته په ځیر دي. بلا میاشت که چه سپوگمهی ده چوار لسم شی ده فراه پولو تا دوی رانگدی کی گی موگ مخه ده فراه دخته که نیسو زموگ جگره بلا هم ده زای پیلی گی پیلافگانه پهلوانه چه تراشه لخپل گرس سر بطندر او بریخناشه تور قیامت با دی پیلانو پر لخ کرشی دی پارتیانو لوی پرتم بدر پدر شی دی هیرمن رانی چپی با تپی وای خکول پیغلی دی ساکانو بطاستای بلا میاشت چه چوار لسم سپوک میشی برا زب دخت دی فراکیم پتما ستا بلارا پخواگو سترگو چارم ستا با لارا پخواگو سترگو چارم دی ساکی پرتم لاتر تا دی بلم ستا وجود که دی ساکی اتل وینا را ولی دی خامخا دی هیرمن مینا اوس نو زم تا پخدای سپارم گران پهلوانه